یو ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې په سر د جوهري وسلو په اړه د غربي نړۍ سره شوې لوزنامې د ځنډولو اعلان کړی. بلخو د امریکا صدر جو بایدن به نن په پولینډ کې د اوکراین په اړه غونډې ته مهمه وینا کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله لا هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي تاوانونه
د امریکای ولسمشر جو بایدن د اوکراین سفر په داسې حال کې وکړ چې د فبروري په 14 نیټه په اوکراین د
قذر مون اوریدونکو د ډیوا ټي وی یو ساته خبري خبرونه ته واګی او تاسو د سر ټکی واوریدل سده ټکنیکی خرابې په لکبل منګه دغه پوره تاسو توړان نه کړ شول خو د خبرونه چې کوم ورستي نور ټکی دینو په هغه کې یو د نړیوالو میاندو باو بخې د نړیواله مورنې ژبه چې کوم ورځ منځل شي په غیبه نه راپور لرو د تورخم پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شي په غیبه راپور لرو او ترکی کې یو واره بیا د زلزلې جړکی مې سوشي ویږي په کیسه لور ته نمړل دی او د غشان ټوټل یا ټول شمیره په دغه زلزلې کې وڅل وخت زره تر رسیدلې په دغه باندې راپور نمبر کې لرو موږ سره اوسېږي او رابو شلمړې د مهم راپور په لوتا د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې په سر باندې د جوهري وسلې یا د جوهري وسلو په اړه د غربي نړۍ سره چې کوم شویل وزنامه او د هغې څخه یا د هغې د ځنډولو اعلان کړی دی او بل د امریکا صدر جو بایدن دا وختي په پولینډ کې په تخت ورسای د اوکراین په اړه باندې د غربي هوادونو غونډې ته وینا کوي او د امریکا صدر جو بایدن دا وختي ماته ښکاریږي د امریکا په ځای ټلویزیونونو باندې چې هغه خپل دغه وینا کې ویلي دي چې موږ به د اوکراین سره ولاړ یو او یو کال دغه جګړې په پوره کېدو اوکراین اوس هم په فخر سره ولاړ دی. په دغه باندې چې د امریکا صدر پرون 13 ورځ ناصافي یا غیر اعلان شوی سفر اوکراین ته کړی د صدر ولادیمیر زلنسکی سره یې هم لیدل کاتې کړی دي. زموږ همکارانو زه شهید دغه تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د امریکای ولسمشر جو بایدن د اوکراین سفر په داسې حال کې وکړ چې د فبروري په 14 نیټه په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیدونکی دی.
زه غواړم ووایم چې دا فرمان فرض و او ما فکر کاوه چې دا مهمه وجه د امریکا صدر دلته وي. په یاد ولرې ما نړۍ ته خبرداري ورکړې و چې هغه یعنی ولادیمیر پوتین به برید وکړي. زه پوهېدم او ما فکر کاوه چې دا مهمه ده چې د روس لخوا د وحشانه برید په وړاندې د اوکراین سره په جګړه کې د امریکا د ملاتړ په اړه هیڅ شک موجود نه وي.
تاکل شو و چې بایدن د دوشنبه په ورځ د زمکینی لاري پولند ته ولاړ شي خو پر ځای یې د جرمني لاري پولند ته وڅنه وکړه او بیا یې کیف ته د اورګاډیا ټرین د لاري لساته سفر وکړ چیرې چې هغه د جګړې په اړه یو قوي پیغام وړاندې کړ.
Democracy stands.
جمهوریت پر خپل ځای دی. امریکایان در سره ولاړ دي او نړۍ در سره ولاړه ده. کیف زما د زړه یو برخه ده. زه باید دا ووایم.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بایدن د شاوخوا نیم میلیارد ډالر په ارزښت د مرستې کڅوړې د اعلان هرکلی وکړ چې پینټاګون وویل په کې وسلې، توپخانی، هوانونه، د زغروال ضد سیستمونه، د هوایی سار رادارونه، وسایل، پرزې او نور تجهیزات شامل وي.
زه فکر کوم چې دا زموږ د هیواد لپاره یو تاریخي شیبه ده او د جګړې په ډګر کې د وضعیت په اړه د توضیحاتو د بیانولو لپاره خورا مهم دی. د خلکو، د اوکراینیانو او د امریکایانو په اړه هم دا یو لویه موضوع ده او دا د دې ټولنو لپاره خورا ستونزمن وخت دی. موږ باید د جګړې د بندولو لپاره یو څه وکړو. په دې جنگ کې کامیاب شو، د اوکراین د پیاوړي کولو لپاره یو څه وکړو. تاسو ډیر ښه راغلی ښاغلی ولسمشره، له تاسو څخه ډیره مننه.
خو څیرونکو خبرداري ورکوي چې دا خوشبيني خایي له وخت مخوي. د دوشنبه په ورځ روسي چارواکو اېدا وکړه چې دوی د هیواد په ختیځ کې یو مهمه خاډ نیولې ده.
دا له بده مرغه له خاتمې څخه لري. جګړه لا هم روانه ده او دواړه اوکراین او روسیا لا هم فکر کوي چې دوی کولی شي په نظامی توګه غالب شي. نو په ښکاره ډول موږ د جګړې له پای څخه لري او ځمکنی وضعیت دا ښیي.
بل لورته پر اوکراین د روسیې د برید وروسته ناټو د خپل هوایي حریم د خوندي ساتلو اندېښنه لري. د ناتو هیوادونو لپاره چې د اوکراین او روسیې سره پوله لري دا یو ګډ کار دی. د ایتالیا، جرمني، امریکا او د اتحاد په ختیځ سند کې د نورو هیوادونو جنگي پیلوټان د ناتو هوایي حریم ته د هر ډول ګواښ د تیرېدو لپاره دوامدار څارنه کوي.
که څوک په دې لور راځي، دوی دې یوازې دا تمه نه کوي چې یو واحد هیواد بل دې ګواښ سره مخ وي. دوی باید وګوهیږي چې د نیټو په څیر یو لوی سازمان چې ډیر جنگیالي لري، ډیر پایلټان لري او د هیواد ساتنې ته چمتو دي.
روسیا خایي ووایي چې دا پارون پیمال دی، خو ناټو وایي چې دا د مخنیوي ګام دی. نزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا د لیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د افغان طالبانو لخوا دوه ورځې وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی د تګ را تګ لار تورخم تړل شوې ده چې لا هم تړلې پرته ده. افغان طالبان وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا یا د کاستم د چارواکو لخوا د افغانانو سره رویه یا څلوک د منل وړ نه ده. په دغه د ډیو خبريال ابراهيم شنواري نور تفصيل د سینې څخه تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخمپوله نن یې د نهه پورس په دریم ورځ هم په مکمل توګه تړل شوې او دوباره پرانستې په اړه د خیبر ضلع انتظامی چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ډیپلوماټیک کچه رابطې دوام لري. البته په تورخم کې تر اوسه کومه غونډه یا خبرې اترې نه دي شوې او د انتظامی چارواکي چې کڅو هم افغان چارواکو لاړه تر اوسه کوم راضي نه دي شوې، خو هغوی غواړي چې د بشري خواهوګۍ لمخه د پولې دغه غاړې ته ایسار شي افغانانو ته د تلو اجازه ورکړي. البته د کابل او اسلام آباد نه په دغه موضوع تر اوسه کوم رسمي بیان نه د خبره شوې، خو د اتوار د ماسوتن رئیس د پولي تړل کېدو له وجې هغه ترانسپورټران څوک چې د پاکستان نه تجارتي توکي او بیا په خاصه توګه خوراکي مواد افغانستان ته وړي ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. پاکستان لاړه خدا محل افغانستان ته تازه سبزی، تازه میوې، کینو او مالټا ورسره چینی او د سیمټو په شمول نور د امروزه ضرورت شیان افغانستان ته وړي شي. دغه رنګ افغانستان نه کویله او سپټون راوړي شي. در راپورونو له مخه د افغان طالبانو حکومت په پاکستان تور لګولی چې افغان مریضانو سره د درملنې په غرض تلونکو د کورنۍ نورو کسانو له اوس په بیرني حالت کې د پاکستان ویزه نشي ورکولی، د کومې له وجې چې هغوی دغه پوله بنده کړي. او د افغان حکومت چارواکي چې د پاکستان دغه ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي یوه لوزنامې نه سرغړونه ده. پاکستان البته دغه تورونه ردی او ټینګار کوي چې د خپلو خپلوانو په نوم د افغان مریضانو سره راغلي کسان وروسته په پاکستان کې ځان پټ کړي او واپس نه ځي، نو ځکه یې دغه بندیز لګولی. بل اړخ ته تحریک طالبان پاکستان هم د پولي تړل کېدو علت په پاکستان اچولی او د هغوی له اړخه ځایي میډیا ته خپور شوي بیان کې تور لګول شوی چې د تورخم په پوله افغانانو سره ښه رویه نشي کولی. د تورخم په پوله پرون سهار شو دوه اړخیزه ډزو په اړه هم پاکستانی طالبانو دعوه کړې چې دغه ډزې په تورخم کې نه بلکې د ننګرهار ولایت په بل کومه برخه کې شوې دي. البته دوی په دغه اړه نور کوم معلومات نه دي شریک کړي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو لاهم د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلال بوټو زرداری د چویلې اردو څنګه ته په مرکه ویل دي چې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان د تیر حکومت دوه مخه تګلارې افغان طالبان د یا تنظیم خلاف د ګامونو اخستو څخه منع کړي وو، خو اوس د حکومت او فوز دیتا د پایتکه اخوده او نور خوشامندی نه کوي. د چړونکو نظر څه دی؟ د ډیو خبريال عثمان خان په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
جرمنی کې د سکیورټي کانفرنس په وخت سي ان بي سي سره مرکه کې بلاول بټو ویل د بدمرغه په کابل کې د جمهوری نظام ختمیدو وروسته زمون نوړاندې حکومت د ترهګرو ډلو سره د شرط ته بغیر چې وسله کېږي دی مذاکرات شروع کړو. سیډونکو د پیښور په هنتون استاد ډاکټر محمد خورشید د خارجه وزیر دغه بیان سیاسي بولی او وايي پروانو کړکېچنو حالات کې چارواکو ته د یو ریاستي پالیسۍ لاندې خبرې کول پکار دي.
مالی زما خیال دا دی چې بلاول بټو زرداری کدا وی چې یره دلته کې دی او داسې پالیسی چې زمانه دی جی ایچ کیو یا چې کوم ملټری اسټابلیشمنت دی هغه دی همرانه ناراض نشي او زما کم الزام چې دی هغه په سیاسي قوتونو باندې واچوم. نو زما خیال دا دی چې دا خو بده ته یو سیاسي فائده ورکوي خو د پالیسۍ تر حده پورې او چې کوم موږ دا ویلی شو چې د قوم کوم خبره په هغه کې ماته نه ښکاري چې د دې داسې واضح خبرې ځکه یو ډېر غټ کنفیوژن پیدا کړي.
بلاول بټو ویلي دي موجوده وخت د پاکستان سیاسي حکومت او فوزي مشرتابه د خوشامندي پالیسۍ په مکمل توګه پری خو دي. د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکو خبريال ریفت اورغزی وایي په تیرو دوو لسیزو کې د پاکستان واکمنو ته مکی په لاس ورغلي وي چې د ترهګرۍ په شخړې برې مونډلې وي. خدالند محل پالیسۍ لکبله هغه ته زیان ورسید.
نو خېتی سیاست د خېتی حالات او ورسره زموږ چې کوم مطلب دلته پالیسی ساز دي دغه سنجیدګي دا ټول چې دي دا مطلب دی چې تراغوند کې دا ټول مطلب لگا دا حقیقتونه دي چې په دې باندې مطلب کارو شنو بیا مطلب دی چې هر یو خبره چې دی هغه څومره ناممکن دی په هغه من قابو مندل شي.
پوهان وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو واضحه پالیسی په نظر ناراضي. خو بلاول بټو سی ان بی سی ته مرکه کې ویل زموږ یقین دی چې پاکستان د نننا کومي ترهګري ډلې دي د هغې په مقابله کې به کامیاب شو. هغه ویل تر څو پورې چې د افغانستان نه د ترهګرۍ خطرې نه وي لرې کړې شوې پاکستان ته به امنیتي خطر موجود وي. ډاکټر خورشید بیا وایي څه ډول چې افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت وړاندیزونه ورکول کېږي دا ډول پاکستان کې هم د ترهګرۍ ضد یو شریک پالیسی د وخت تقاضا ده.
څنګه چې ویل کیږي په افغانستان کې ټول شموله اپروچ پکار دي، په دې ملک کې هم یو ټول شموله اپروچ پکار کې ریاستي ادارې پکار کې زمونږه سیاسي قوتونه پکار کې زمونږه معاشره پکار شي ټول خلک په دې یو پیج باندې او په یو پیج باندې به الله راضي چې د خلکو اعتماد د ادارو سره شي، د ادارو اعتماد د خلکو سره شي، د غشند حکومتونو د ادارو سره شي، د سوسایټي سره شي. دا خبرې چې دا بالکل د یو بسره تړلې خبرې دي.
سیرون کې وایي د پاکستان دوه مخه ریاستي پالیسو همیش هیواد ته نقصان اړولې او د غلارې چارې د هیواد د بدنامۍ سبب ګرځېدلې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زو د پاکستان بلوچستان صوبې په لوتو چرته چې په چمن او مستونګ سیمو کې د پاکستان په لیویز اسکرو باندې د ترخګرو لخوا بریدونه شوې دي چې پکې دوه د چارواکو په وینا باندې د لیویز واک پکې دوه اسکر او یو بریدګر وجل شوی. مونږ سره د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی صاحب د وخت ټل اسکایپ د لاري ملګری د غیټار کله کو شیرانی صاحب ستړي مشه
په خیرونه
مننه شیرانی صاحب که دغه پیخو تفصیل زمونږ ورتونکو ته ورکړي.
بلې، د مستونګ د بلوچستان صوبې د مستونګ سیمې د لیوی چارواکو په وینا چې د دوشنبه او د سه شنبه په منځنۍ شپه باندې د نامعلوم وسلوالو له لوري څخه د مستونګ په ببرې سیمه کې د لیوی ځواک پر یو پوسته باندې برید شوی وو چې په نتیجه کې یې په پوسته کې موجود پر ډیوټي باندې دوه د لیوی عسکر وجل شوي دي. د چارواکو په وینا چې له لیوه سره یې د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې او نوم یې نه ښکاره کول غوښتل. هغه وړیوا ته وویل چې بریدګرو د لیوی چارواکو څخه د هغوی اسلحه هم وړیده او په تیښته کې بریالي شوي دي. دغه د لیوی چارواکي چې دي د دغو پیښې واقع چې ده د دې مقدمه د نامعلومو خلکو پر ضد درج کړې ده. د دې پیښې ذمواري کوم چانه ده منلې. د دې ترڅنګ نن د سه شنبه په سهار باندې د پاکستان او د افغانستان دا سرحدی شهر چمن پر مال سړک باندې هم د پولیسو پر پوستا باندې د نامعلوم موټر سایکل ورو لور بریج وسو چې په دغه بریج کې د پولیسو د چارواکو په وینا یو پولیس عسکر ژوبل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د بریدګر شناخت تر اوسه پورې دومره شول شوی دی چې هغه هم د کل عبدالله سیمه سره تعلق لري خو نور لا هم شناخت شول سوی نه دی ورسنه ته د دغه پیښې زمواریم کوم چاته وسنه د منلي خو یاد دی چې په لیویزو پیښې چې کوم ما یاد کړم مستونګ دا بلوچستان په بلوچ مشتو سیمو کې اکثره وخت پر حکومتي عسکرو باندې امنیتي عسکرو باندې د بریدونو زیاتره وخت زمواري بلوچ د ټولغشتون کې وستوالې د لمني او هم دغه سی پښتون مشتو سیمو کې کچمن دی کپشن دی او کدا چې نورې نږدې سیمې دي په تراتیر وختونو کې چې لاند کوم واقعات سوي دي حکومت پیښې سوي دي په دې کې د زیاتره پیښو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پولیسو ډي آی جی قمر زمان نن چمن ته تللی و هغه هم دغه خبره له رسنۍ سره کړې وه چې دلته په چمن او شاوخوا سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د فعالیت د تصدیق وکړ او ویې ویل چې پولیسو او نورو ادارو ځینې خلک نیولي هم دي خو د نور تفصیل ورنه کړ ویې ویل چې لا دغه کار و
شیرانی صاحب عموما د دغه سې پیښو وروستو ځایي یا لوکل چې کوم خلک دي هغې زورول کیږي د سود سودا د ناروغتیا د ډاکټر اسپیټال یا بهر تګ را تک څخه بیا غي ته مشکلات جوړيږي آیا دغه څه کم خبرونه راپورونه شته
بلې د څه خو اکثره وخت په بلوچ مشتو سیمو کې چې کله د امنیتي ځواکونو لخوا کوم عملیات وسی یا هم پر امنیتي ځواکونو باندې کوم برید وسی دغه پس چې د عدالت داسې عملیات یا داسې څه کېږي چې لغه څه خو لسی خلک چې دی هغه د ورځنۍ ژوند چې هغه په تکلیف کې کېږي خو له چمن څخه زموږ د یو خبريال نعمت سره د صاحب سره یو چې په وړاندې زما د ټلیفون له لارې خبرې وشي د ول چی په داتیرو صدور پنځو ورځو څخه پر چمل مال سړک باندې چې د امنیتي عسکرو په ډیر زیات تعداد کې دلته حرکت دل کېدی د دوی عملیات دل کېدل دوی چې کوم د څار لپاره ځانګړي تربیت کړي سپیدی هغه ګرځولې دي او دغه خبره پولیسو هم کړې و چې دلته د داسې خلکو اطلاع دوی ته و چې هغه به داسې کومه کاروایی کوي او هغه پیښنل څه ویل او دوی وایي چې دغه ځای خلکو کاروبار او دوی باندې یکدان هم اثر کړی دی
کوم پلټنې دغه پیښې وروسته شروع شوې دي پولیس سو او امنیتي عسکر سو دغه کس چې کوم وجل شوی په دغه پیښه کې یا کوم ډزې شوی د دې کسانو په جنګلو شوې چې د غسوکو او د کم ځایو
ګومان داسې کېږي د پولیسو لخوا تر اوسه پورې دوی رسنۍ ته په کوم داسې بیان جاري کړی نه دی خو زموږ کوم سرچینې له وسر چې زموږ خبرې سوي دي هغه دا ګومان څرګندوي چې دا له مذهبي توندرو وډالو سره تعلق شول کېږي خو د پولیسو کم مشر ډي آی جی قمر زمان چمن ته تللی وو هغه په سیمه کې د تحریک طالبان د فعالیت تحریک طالبان پاکستان د فعالیت په خلای وکړوي ورچې په یاد سیمه کې کلا عبدالله او پښینو په نورو سیمو کې چې دلته د تحریک طالبان فعالیت سره او د په خبره چې ځینې ځانو دوی عملیات کړي د خلک یې یاد دی په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې چې د چمن د یاد سلاک مال روډ باندې هم ځینې چاودنې سوي دي یاد په بریدونه سوي دي د دې ترڅنګ په پښین سیمه کې سوي دي په دوی کې د زیاتره پیښو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده خو دا غدن چې کومه پیښه سوي ده د کوم ځانګړي شخصي کومې ډلې یا کوم چا زمواري تر اوسه نه ده کړې
ډېر مننه شرني صاحب تاسو په پښتنه خاوره باندې د تشدد د پیخو په ضد د ترخګری پر ضد د بيدرکۍ پر ضد د خزو د حقونو لپاره د جینکو د حقونو لپاره غږ په پورته کولو باندې پروفیسور اسماعیل د هغه میرمن د هغه دولونه سبا اسماعیل او ګلاله اسماعیل چرتیرو څو کلونو راهسي زورول کېدل په دوی باندې مقدمه هم جوړ کړی شوی وي او څو ورځې وړاندې دی د دغه مقدمو څخه بریښول د ډیو خبريال ارشد مومند ورغله دي او د دوی سره خبرې اترې کړې دي چې پروفیسور اسماعیل خپل بچیانی ولید هیواد څخه بخر استولي راځي چې نور تفصيل په دغه مرکه کې وره
دا اویا کلن پروفیسر محمد اسماعیل او د هغش پیتکلن مرمن ازلیپت بیبی دا دوی تیر هفته په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پاکستان خلاف سازش غداری ترهګرۍ او د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور مقدمه کې بری کړی دی. د دوانو د شوګر بلډ پریشر او د پروفیسر اسماعیل د زړه بیماری هم دا وای په دی وجود د کال 2019 نه را پدې خو یو سل وش په تزله عدالت تا په دې مقدمه کې پیښ شوې دي.
دلته به اختلاف رائے لکه دلته به انساني حقوق خبره نه کې بچا ګرځا دلته کې غلامي قبول کا او دلته وای چې ارڅ کې ډیر کېږي او کنکواز به خبره باندې کې نو بیا به په آرام ژوند تیرې نو غریب دی مبالي او کار باندې مبالي او عدالتونه هم درنه خوشاله دستوم درنه خوشاله ټول خلک به درنه خوشاله.
پروفیسر اسماعیل د پوزی امیر جنرال ضیا پرویز مشرف او په نورو حکومتونو کې تروسه شپږ ځله جیل ته لیږل شوی. میرمن وای د شورونو تروسه د خپل خوند او بچو د مبارزې ملاتړ کړي خو هغه وخت ډېر غمجن شوی و کله چې په کال 2019 کې خپل خوند د پولیسو په هټکړو کې د مرغوز کلی په کوسو کې روان ولید.
جیل کې او زمو په کور چا پاولا ګولا او ډیر اوستو داسې اتکړی ورتا چولې ته به د کښې دا ډیر زیات چا د شتګردی کړی کنه او را نیسلې داسې اتکړی ورتا چولې او کاکا ورلا زنجیر لاس کې نیسلې ورا وستو هغه وختونه به زما کله مې رشي د دومره ظلم او دومره جبر دانی کول پکار.
په کال 2019 کې شوی پایار کې د بشري حقوقو د پاره کارکونکو د پروفیسر اسماعیل لور د ګلالی اسماعیل نوم هم شامل وو. ګلالی هم دغه کال په پټه افغانستان او بیا امریکا ته لاړه. په دې مقدمه کې ګلالی مفروره ګرځول شوې. د پروفیسر اسماعیل ټول شپږ بچي وینګور د ملک نه بهر دي. د خپل مرمنې سره په کور کې یوازې ژوند کوي. وای بچي د او د هغوی د خپل مبارزې د وجه د ریاستي جبر نه بچ کولو د پاره نورو هیوادونو ته لیږل دي.
د ژوند مقصد مجاري چې د زمونږ د وطن کې کوم دی یو انساني معاشره دا وطن کې د اوسیدونکو خلکو ته یو انساني معاشره ملو شي د انسانانو په شان چې نور د دنیا خلک څنګه کومونه څنګه ژوند تیري چې دلته زما د دې ولسته خلک چې کوم دی زمونږ ولسته هم هغه شي ژوند تیر کی او د دې د تکلیفونو او غمونو او د ذهني غلامۍ نه راوځي.
په پروفیسر اسماعیل باندې اوس هم په سایبر کرایم کې یو مقدمه پاتې ده. وای ټول ژوند یې د بشري حقوقو د حفاظت مبارزې ته وقف کړي او بچو ته هم داسې تربیت ورکړي چې د نړۍ هر هیواد کې د خپل خلکو د حقوقو د پاره غږ پورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ڈیوا ٹی وی دے دا پاکستان سرکار اسلام آباد کے دا حزب المجاہدین کمانڈر بشیر احمد پیر دا نامعلوم کسانو لخوا پر ڈزو وجل شوے دے. نموڑے پنځم میاشتې وړاندې د حکومتی ادارو لخوا ترخه ګرځول شوے وو خو بیا هم په اسلام آباد کې ژوند کاوه. د ډیوا خبریال الیاس خان د نور تفصیل لپاره دا وخت موږ سره ملګری دی، دا غینه تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مو شي.
ډیر مننه شفاق صاحب، خوشحال اوسې.
مننه الیاس خان صاحب، دغه پیښې تاسو سره پوره تفصیل څه دی؟
جی اشفاق صاحب، بالکل دلته کې خوده په امتیاز عالم نوم باندې مشهور، البته هندي میډیا دغه نوم چې کوم بشیر احمد پیر خای دا د اسلام آباد پولیسو ایس پی حسن جهانگیر وټ وایس اف امریکا ته د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې پرون مقام مون نه پس چې کله دې د جمعات نه راوتلو او واپس کور ته تللو نو په دبان دې دوه موټر سایکل وال راغلو. دنه اول پخلیو کو پاکستان هم امتیاز عالم دې کله چې وته د تصدیق کړو دا غي نرسته په دې دزه یو کې او دې په غزه باندې مړ شو. د دې دا هم وینا دا د ایس پی اسلام آباد چې د سی سی ټی وی فوټیج د جمعات نه دراوتلو د ته د کور نه دراوتلو ملاو شوی دی، البته چې کوم ځای کې دی وجل شوی دی هغه فوټیج لا مونته نه دی ملاو. د دې پلټنې روانې دي او د دوی د غوینا ده کې دا ذاتی دښمنی هم کې دیشي او یو هدفي وجنه هم کې دیشي. البته تر اوسه پورې موږ ته نور داسې کوټلي شواهد په دې اړه باندې نه دي ملاو او د دې هر څه پلټنې روانې دي.
الیاس خان صاحب، د پاکستان حکومت لخوا د ترخګر ګرځول شوی تن د وجنې پلټنې بکیږي، داسې تاسو وایي؟
جی بالکل، فی الحال چې کوم د اسلام آباد پولیسو مشر دی هغه د غوینا دا چې د ته د مرګ په حواله سره چې د سنگ وجل شو یا چا وجلو، البته چې کوم بارمړکی هندی میډیا دا هغه خدا وایي چې د غلطه یو دکان نه بهر ولاړو او د وجل شو او د قاتل نامعلومه دی. خو د پاړه باندې دا ویل کیږي چې د تیر لسو کالونو د پولیس دا وای چې د اسلام آباد کې جون کولو او د هندي چکم داخله وزارت ته د اغوی او اعلامیه دا وای چې تیر کال هندي حکومت د تراګر ګرځولې وو او د باندې مختلف غلط کیسونه وو. دبا چکم کله تم نور ډلې وی چکم د هند ولکې لاندې کشمیر کې د بلتونخوا خو مرستې کوي، اي کې حزب المجاهدین د لشکر طیبه دا او نور چې کوم ډلې دي دغه د هغوی مرستې کولې او هغوی ته به مختلف قسمه دای چې په سامان او د هغوی ته اړول وو. په دې کې به د ککړو او په باندې د غټولې مقدمې په هند کې چلېدلې. خو د تیرو لسو کالو راسې د پایتخت اسلام آباد غوندې دې کې جون تیرولو.
الیاس خان صاحب، د دغه ترخګرو د ډلې د غټل ترخګر ګرځول شوی د نوزکه ترخګر یادوم، د دې ډلې د مشر په وجنه باندې ځای مطبوعات یا خلک یا سوشل میډیا خلک څه خبرګون خایي چې دغه تن په اسلام آباد کې د لسو کالو موجودیا په خپل د پاکستان ادارې چې کوم پولیس دی یا چارواکي دی هغه دغه تصدیق کوي چې دغه تل اوسید څنګه دی اوسید لکه دغه تن چې ترخګر ګرځول شوی.
جی اشفاق صاحب، مونږه وګورو نو دغه ټول ډلې دي که حزب المجاهدین دي نو دا د امریکا، کناډا، اروپای اتحاد او هند دا ترګر ډله ګرځولې دا رنګ لشکری طیبه ده هم یو کله دم ډله ده. په دوی باندې د اکثر له دغه تورونه لګي د هند لخوا او د نورو هیوادونو لخوا هم چې دوی د هند ولکې لاندې کشمیر کې د بلتونخوا یا د هغې د ازادۍ او هغه په پاکستان کې زم کولو دپاره باقاعده یو پوره مهم چلوي، د هغوی کې شامل دي او هغوی ته د پاکستاني ادارو پوره پوره ملاتړ حاصل وي. اوس غیر ملکی پاکستانی میډیا خو د ته په اړه څه نه دي ویلي، البته دلته کې چې د آل پارټي حریت کانفرنس یو مهم غړی دی عبدالحمید لون، هغه یو بیان پاکستانی میډیا ته ورکړی دی چې د په کال 2019 کې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د القاعده یو مهم کمانډر چې حزب الهند د غزو هند په نوم باندې یو شاخ دلته کې د القاعده دا یو مهم کمانډر ذاکر موسی د وجلې و نو دغه تور هم په باندې وو. او دا چې پاکستان کوم امنیتی ادارې دي هغه د تداویلیو چې تا ته دا تاریخ طالبان پاکستان لخوا هم خطر دی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وسترازو کراچۍ ته د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بلوچ متحده ډلې لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده. احتجاجي مظاهره درې ورځې وړاندې د ځانمرګ برید په تور نیول شوې محل بلوچ خزي
د نیولو پرځت شوی دا او دغه احتجاج کوونکو د محل بلوچ د خوشی کول غوښتنې د حکومت څخه کړې دي. دی وایي چې په نوموړي باندې د دروغ مقدمه جوړه کړې شوی. د ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په دغه نور تفصیل تاسو ته د کراچۍ نه وړاندې کړي.
د فروری په شلمه نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بلوچ یو والی کمیټې کراچۍ لخوا په کوټه کې د ځانمرګي بریدګري په تور نیول شوی د محل بلوچ د پاره احتجاجي غونډه شوی. احتجاج کوونکو په محل بلوچ ناجایزه او دروژنه مقدمه جوړه کړې شوی. باید هغه دی خوشی کړی شي.
هم سمجھتے ہیں کہ اگر محل بلوچ نے جو ہے دماغہ کرنا تھا
منگا فکر کو چ محل بلوچ کزان مرگی پرت کولو ند شاری بلوچ پر ڈول بھائی زان الو زولے وہ ہگے با زان مرگی جیکٹ کور تن وڑے کی دی شی ریاست د چند خوشحال ولو د پارا دغ کار کڑے بھی چ دوی زان مرگی برت ناکام کڑو
بلوچ احتجاج کون کو زیادہ کڑا اڑان دی ریاستی ادارو زیادہ را د دوی سڑی پور تکول او اس د خزو پ پور تکولو ریاست غواڑی خلق بغاوت کول مجبور کری.
اور ایک چیز میں واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ
یو خبر زه پدې وضاحت سره کول غواړم چې د کلونو راسي د غریاست زمون سلیلا درکه کوي. دغه ګام پر ضد موږ پر امن مبارزه کړي خو که زمون په زنانو ریاست لاس چوي ریاست دی بیا د جواب د پاره ځان تیار وساتي.
په دغه احتجاج کې ګډون کوونکي د خزو اکونو فعال شیما کرمانی وی وی ډی وسرا خبرو کې وویل ریاست د بلوچستان وسایل کاروي التا سی پیک او گوادر بندر جوړوي خو بلوچستانو ته د اکونو ورکولو پر ځای هغه خلک د باوول
ریاست کوئی راستہ نہیں چھوڑے اگر آپ
ریاست کو ملار نہ دپے خودی کہ ریاست د کورونو نخزی او پیغلی پرتکوی او په هغه تشدد کوي نو دا خو ریاست خپل د ځانمرګي په لار روان دي ځکه چې خلک بیا وته جواب وایي.
بلخوا د یک شنبه په ورځ بلوچستان د ترګری عزت کارکونکو کی ادارې سی ټی ڈی په جاری کړي بیان کې دا وکړي چې د شنبه په ورځ د پټو معلوماتو پر اساس د کوټي په سیټلایټ ټاون سیمه کې د مال بلوچ په نوم ځانمرګي بریدګرانی ولی او لاغي څخه 14 کو توکو جیکټ ترلاسه کړي او د ترګری لوی پلان یې ناکام کړي. او بلوچ احتجاج کوونکي په مال بلوچ لګي دلی تورنا ردوي او وایي ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لارې د بلوچستانو غږ بندول غواړي. ذوالفقار بیٹنایوی وی دیوا کراچۍ.
د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ د منځلو په مناسبت دستوري شوې دي. د غورز نن منځله شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دغلته کې یو احتجاجي غونډه هم شوې ده. احتجاج کوونکو ویل دي چې په ګرده نړۍ کې د ملګرو ملتونو د راپورونو تر مخه 40% د خلک داسې دي چې هغه د خپل مورنۍ ژبو د لارې د زده کړو څخه محروم دي. د ډیو خبريال وقار احمد په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي. د وقار احمد راپور ته موږ هڅه کوو چې ځانور څو وزر تر زره تاسو دغه راپور وړاندې کو. خو زموږ سره د وخت کې د مدثر شاه راپور موجود دی او دی وایي چې همدغه مورنو ژبو نړیواله ورځ نن منځل شوې ده. او دا په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د پېښور یو شمېر داسې سکولونه دي چې هغه په خپلو سکولونو کې د پښتو ژبې په ویلو باندې بندیز لګولې. راځي چې د مدثر شاه راپور ته لاړ شو.
نن یې وشتما فروری د ټولې نړۍ په سیر خیبر پختونخوا بلا بلو سیمو کې هم د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې په حیث په داسې حال کې منځل کیږي چې دلته څو ورځې وړاندې ځینې شخصي سکولونو په خپلو زده کوونکو مورنو ژبو کې په خبرو کولو بندیز لګولی دی. د دغه سکولونو منتظمین په دې اړه د خبرو کولو نه انکاري دي. خو څېړونکي وایي ژبه خپله کم علم نه دی بلکې د علم د ترلاسه کولو ذریعه ده. نو که څوک د زده کړو لپاره کومه مخصوصه ژبه زیاته ګټوره بولي دا به ناسم وي.
دام زه د یو کمپلیکس یا د ذهني پسته چې دینو لکه ښکار خلک دینه مچ ګینیره انګریزي یو ډیره معتبره ژبه ده چې تاسو کوینو هغه به مهذب او تعلیم یافته یو چې تاسو نه وینو ګینه هغه لاندې وي. دا دام یو ماته یو کمپلیکس کاری ژبه یو زده کړه ده او یو ژبه ده د پوهنې او د یو بل سره د کانورسیشن او خپل موقف بیانولو او پوهولو یو ذریعه ده.
وای زیات جب از د کول لوی کمال دی، باید تعلیمی نصاب په داسې بنیادونو ولاړ وي چې د کول کو ته پکې د نور جبو د کول زیات مواقع تر لاسه وي، او بنیادی زده کړه په کار ده چې ماشوم تخپل مورنۍ ژبه کې ورته شي. باید وای دولس کال اگاو د خیبر پښتونخوا حکومت 15 ژبې مورنۍ ګرځولې چې پکې د پښتو ترڅنګ هینکو، سرایکی، چترالی او کوستانی ژبې شاملې وي. خو بیا د 2014 ټول ټاکنو نه پس چې حکومت بدل شو، نو په بنیادی کچا صوبې کې د مورنو ژبو د پرمختګ کار هم کمزور شو. څېړونکي وایي د نورو هیوادونو په څیر د دوی د پرمختګ لاره هم دغه ده چې د هرې سیمې ماشومانو ته د هغې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو ساینسي بندوبست وکړي.
نو زه وایم چې که زمونږ حکومتونه په دې دغه باندې فوکس کړي چې زمونږ ملک ترقی چې دا زویم چې 100% نه، نو 80% دی خبرې سره دغه دا انګست د دې سره اټیچ دا چې کوم په خپل جبه کې د خپل تعلیمي نظام غو زمونږ د مخکې لوچ دین لارې ډېری اسانې وي.
باید وایو کله چې کال 1952 سم کې د ډاکې پونتون زده کوونکو دوه لوچ به په ځای بنگلا کې د زده کړو غوښتنه کوله، خو د هغه وخت پاکستانی ځواکونو په زده کوونکو ډزې وکړې چې لامل یې 15 زده کوونکي وژل شول او نور په لسګونو ژوبلو. هم د دغه پیښه یاد کې اوس هر کال د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو 21 فروری د مورنو ژبو د پرمختګ د ورځې په حیث مانځي، او د خطر سره مخ کامونه د خپلې مورنۍ ژبې د پرمختګ لپاره لاریونونه کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو، د پروری میاشتې 21 په ګرد نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ ولې نمانځل کیږي، د دې په شا تاریخ څه دی، او د پاکستان د جوړېدو وروسته بنگالیانو چې کله د خپل قومي ژبې حیثیت غوښتنه کوله نو پاغي څو شول تفصیلې د ډیوه خبريال احسان احمد خان تاسو ته وړاندې کوي.
لکه څنګه چې په نړیوال کچ منځل کیدونکې هر یو ورځ یو جلا تاریخ لري، همدا ډول دغه د 21 فروری ورځ د ملګری ملتونو لخوا د مورنۍ ژبو ورځ ګرځولو په شا د بنگلا ژبې ویونکو هغه تحریک پروت دی چې 1948 کې روان شو، او 1952 کال کې د هغه وخت مشرقي پاکستان یا بنگال زده کوونکي ځوانانو خپلې قربانۍ هم د دې تاریخ برخه وګرځولې.
نو دا هغه تحریکو، دا هغه وجوهاتو، د دې پشا چې کوم دې دغه قربانۍ وي، او دا هغه عزم چې د بنگالیانو د خپل ژبې د پاره چې کوم دی یو حل زلو د پاره، او دا ډیر جایز مطالبه و. بل خبره دا و چې دوی پکې دومره صادقانو چې په ټوله دنیا باندې چې کوم دی نو خپل خبره ومنو. دا
د ملګری ملتونو د جبو پاړوان چارټر چې د نړۍ هیوادونو منلې هم دی، دغه هر کام ته د حق ورکوي چې وګړي په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې ترسره کړي. همدا ډول د قانونو د پاره د بازار، کاروبار، ساينس، ټکنالوژي، نظامت او حکومتي چارو د پاره هم مورنۍ ژبه لازم ګرځول مهمتیا لري. جپوهان وای کوم قانونو چې مورنۍ ژبه خپل کړي هم هغوی پرمختګ کړي.
افسوس دا دی چې زمونږ بچي به اله خبريږي چې کله د خپل ژبه کې تعلیم حاصلې او چې نه خبريږي، نو د بنگال والا په شان حرکت په پکاري یا د سند والا په شان حرکت پکاري، نو اله بداسي کیږي. او کدا سي ونه شو نو یو ځل بداسي کیږي، د چې څومره لیټ کیږي او عمر تاوان کیږي، نقصان کیږي. او چې ټوله دنیا د ترقی د پر خپل ژبه لازمی ګڼي، نو موږ یې ولې نه ګڼو؟
د فروری 21 چې په نړیوال کچ د مورنۍ ژبو په نوم منځل کیږي، په دغه ورځ چې د بنگلاديش د ځوانانو هغه تحریک سټایل کیږي د کومې د لارې چې هغوی د خپل ژبې حق غوښتلو، نو بلخوا بیا په ګرده نړۍ کې د مورنۍ ژبو په خپلولو او د دې په مهمتیا هم خبرې ترسره کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو اوس هم استاذ پام را ګرځو د بل راپور په لوتا او د راپور زمونږ د اشنا رادیو همکاري شناز نفیس تیار کړی دی. د پروري شرلما د ټولنیز انصاف یا عدالت نړیوال ورس په داسې حال کې لمنځل کیږي چې افغان میرمنې د فعالیت نه ډډې تکړه شوې دي، په زده کړو یې بندیزونه لګېدلې، ازادۍ یې محدود شوې دي، او په ورته وخت کې د طالبانو پر ضد د اعتراض لپاره زغم هم نشته. نور تفصیل راځي چې د شناز نفیس خبرو.
په افغانستان کې د بیازلی واکمنۍ کې طالبان د ټولنیز انصاف ورکولو لپاره د خپل خوخي شریعت کاروي. خنډیوال ادارې او سیډونکو د طالبانو د ټولنیز انصاف په سیستم کې نیمګړتیا ویني او په طالبانو تور پوری کوي چې د نظر د اختلاف لپاره زغم نه لري.
ګل دي بلکې د ټول فوکس پام دې باندې چې یو مدني فعال یا یو سیول اکټیویست په خپل فیسبوک یا ټویټر کې څه لیکل دي، نو سبا هغه غاتمن باید دیولل شي، هغه باید شکنجسي، هغه باید تورچر شي، هغه په ورځ په میاشتو باندې ورک شي.
طالبان چې په دویم ځل واکمن شول نو د وکیلانو اتحادیه د ټوپک په زور وتړله، د کارګرو اتحادیه غیر فعال شوې، د نیمینا زیات نفوس یعنی خزه په کور کې نه ولې شوې، او تنکی ماشومان د کار کولو ځایونو کې بیرته ښکار شول.
په افغانستان کې د طالبانو نظام ته نظام ویل ام زما خیال ظلم دی. دا د کرزی او د ډاکټر اشرف غنی د حکومت د نظام له مکمل بدل دی. دلته زنانو ته د تعلیم حق نشته، دلته انساني حقوق نشته، دلته د انسان د رائے اهمیت نشته دی. په دې نظام کې حقوق ختمدونه علاوه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر چې کوم ډیفینیشن کوي، د دې مطلب دا شو چې دا طالبان د سره نه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر پوښیو نه دي. د طالبانو دغه نظام په ماضی کې چرتم په یو مسلمان ریاست کې نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ټولنیز انصاف د نړیوالو قوانینو سره برابرې نه خوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د خپلواک قاضیانو او وکیلانو ځانګړو استادو تیر میاش په یو غټ بیان کې ویلي وو چې افغانستان کې پخوانی قاضیان، وکیلان او سارنوالان د خطر سره مخ دي.
په پبلک پلیسز کې، په بازار کې، په مارکیټ کې، په پارکونو کې خلکو ته سزا ورکول دا بالکل نه په بین الاقوامي قانون کې روا دي او نه دا په اسلام کې روا دي. که تاسو بین الاقوامي قانونونو کې وګورئ، هغه کې عدالت او انصاف یا قاضي هغه جوړ دی د پاروي چې هغه فیصله وکړي د شواهدو، د حقایقو، د واقعاتو پرانا کې، او دا فیصله وکړي چې یو سړی جرم کړی دی هغه له دې دفاع حق ورکړي او دا د اول ثابت شي چې دا جرم شوی دی.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو اتل سمیاشتو کې تر ټولو زیات د تبعیض نه ډک چلند د خزو سره شوی دی. طالبانو د ټول افغان اولس سره د انصاف او عدالت شمنه کړې و. حسین کی وای د دغه کار لپاره هغوی د شریعت داسي تفسیر خوخ کړي چې د طالبانو په ګټه او د اولس په تاوان دي. په تیر یونیم کال کې د نړیوالو ادارو یو شمیر ریپورتونو د طالبانو د عدالت او انصاف سیستم نیمګړی بللې. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د ټی وی او ست خبری خبرونه ته غوږی راځو. د ترکی او د شام زلزلې په حق لبند راپور پلوتا. په ترکی کې یو واری بیا د زلزلې جټکی محسوس شوې دي چې پکې څلور پورې کسان وژل شوي یا مړ شوي، او د دغه زلزلې له کبله د مړو شمیره و څلوېخت زره څخه اوریدلې. د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي.
ترکی چارواکو د نهی اسیشنبی پورس خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د سوریې پولې ته چیرمه په یوې نوې زلزله کې شپږ کسان مړه شوي. ل دې زلزلې څخه دوه ونی مخکې په ترکیه کې په شوي زوروري خونړی زلزله کې تر اوت سلويختو زور زیات کسان مړه شوي او په لکونو کورونه پکې ویجاړ شوی و. د ګولیا دوشنبه د ورځې د دغه نوې زلزلې زواک د ریختر په کچه 6.4 درجه و چې مرکزی د ترکیه په جنوبی خار انتاکیا کې و او په سوریا، مصر او لبنان کې هم محسوس شوی. د اروپا مدیترانی د زلزلو پیژندنې یو مرکز ویلی چې یاد زلزلہ د مزکی لسر څخه 10 کیلومتر ژوره و. د ژغورنې کارکونکو له ویجاړو شوی ودانی او څخه د خلکو په راوستلو باندې کار کوي. د ترکیه د روغتیا وزیر فهرتین کوکا ویلی چې د ګول یا دوشنبه په ماخامنې زلزلہ کې 290 کسان شوګل شوی چې اتل سخت ټپیان یې په ادانا او دورتیول کې روغتونونو ته وړل شوی دی. دغه ډول د سوریه دولتي خبری رسنۍ سنا هم خبر ورکړي چې شپږ کسان په الیپو کې ژوبل شوی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو په مرستو بار یو قطار په همدې ورځ سوریه ته داخل شوی. ملګری ملتونه وای لدې سره سوریه ته په مرستو بار ټول ټال 228 ټرکونه رسیدلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د دوشنبه په سهار له هیټ سیمې څخه لیدنه کړي او هلته ویلي چې حکومت به یې دغه ته پر راتلونکو میاشت کې د 200,000 کورونو د جوړولو چارې پیل کړي. اردوان همدارنګ په انقره کې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلنکن سره ولیدل چا چې یو ورځ مخکې په ترکیه او سوریه کې د خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیونو نورو ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه چې له دې سره د امریکا ټول ټال مرستې 115 میلیونو ډالرو ته ورسېدې. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په پاکستان کې کارخانه‌دار او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خارج څخه د خام اوس پنې دراوړو په اړه دي زر تر زره دوی ته اسناد ورکول پیل کی ځکه چې سیخ د کموالي په سبب باندې بای پورته تللې دي، کارخانه بندې شوې دي او روزګارونه هم ختم شوي. د ډیو خبريال ریاض حسین د مردان څخه نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
دریا خان په مردان خار کې د سری کاروبار کوي. دیوایی په پاکستان کې زیاتره د اوسپنې کارخانې د بهر هیوادونو څخه په خام مال چلیږي او په ملک کې د ډالرو د نشوالي په وجه مرکزی بانک لخوا د ضمانت لیک یا ایل سی نه پرانستل کیږي او په ټول هیواد کې د سری کموخت پیدا شوی.
پاکستان کې خپل دونه سکرپټ نشته. دونه سکرپټ چې په ریمه د ملو نه چې کم نه خپل پروډکشن کوي او اند په دونه غټ پروډکشن وزي نو زیاتر چې کم دی نو ملونه په دې وجه بند هم دي چغی سره دا سکرپټ نشته. او باړم چې کم دا بند را ځکه چې باړم باندې مغی ټیکس اوس موجوده لګی بلکې لګولې په بند پراته دي هغه سکرپټ ناراضي مالونه ورته ناراضي او دا باړې چې خپل مال کم دی وخت ته راځي نو هغه باندې ټیکس لګی.
د پاکستان د اوسپنې د کارخانه‌دارو اتحادیه د مرکزی بانک څخه غوښتنه کړې چې په پوري توګه د ایل سی اس پرانستل شي چې په مقامی مارکیټ کې د مخپزیاتی سریې په بیو قابو بیا موندل شي. محمد عارف ډرایور دی او مارکیټ ته د مزدورۍ د پاره راغلی. دی وایي د ودانې د کارونو د نشوالي په وجه د دوی روزګار هم خراب شوی.
کله د یو سترګو ته ګورو کله د بل سترګو ته چې څوک پرای سیخ په والی څوک په والی سیمنٹ په والی ولکه سار راجو ما خامو پورې سیناسي روزګارونه شته نه ګرانه ګرانیده
نو په دې وجه باندې ډیره زیاته پریشان یو.
د سریه د کارخانو اتحادیه وایي روان مالیکال په و میاشتو کې د خام مال درآمد 20% کم شوه او د تیر کال 2.5 ملیون میټریک ټن په مقابل یوازې 2 لک او 60 درام میټریک ټن درآمدات شوه. په کیروسین خپل کور جوړوي او وایي د سریه د کموخت لوجه ور باندې ودانی جوړول هم ګران شوه.
ما ایڈوانس پیسې ورکړې وي او تقریبا 15 لک کې ماته 6 میلیون شو او چې بیا راته کله ملاوي دو نوریټو 2,65,000 روپے. نو د دې مخکې چې مونږ کوم سیخ راوړو وا موږ ته 93,000 روپے ټن ملو شو.
کاروباریان وایي دا وخت په مارکیټ کې د سړی د یو ټن بیا 2,15,000 تر رسیدلې او د سیمټو د یو بورې بیا نږدې 1,500 پیدا. د سړی د کارخانو د اتحادیې وینا ده په پاکستان کې د سړی 45 کارخانه کار کوي چې پکې 1.5 میلیون نه زیات خلک روزګار کوي او د خام مال د نشټوالي لوجه د هغوی روزګار هم خطر سره مخ دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د ډیو ټی وی خبرونه ته واګی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د مینی بجټ د وړاندې کولو او ورستو د سیګریټو بای په پاکستان کې دوه غبرګسي واشو ویډیو د سیګریټو کاروبار کوونکو وایي چې د دوی کاروبار زیات اغیزمن شوی دی. د صحت نړیوال ادارې د راپور تر مخه په پاکستان کې 1,68,000 خلک هر کال د سیګریټو د نشې څخه مري. په دغه ډیو خبريال ارشد حسین د همکار وقار احمد سره تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت لخوا په دې وروستو کې په سیګریټو د زیاتو ټیکسونو لګولو په ترڅ کې د سیګریټو څخونکو سخت رد عمل خودلې او وایي چې د هیواد پر زیدل اقتصاد یوازې د سیګریټو په ټیکسونو نشي ودرې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون خلک سیګریټ څخي او د صحت د وزارت د تماکو د استعمال د مخنیوي ادارې مطابق پاکستان کې هر ورځ نږدې 2,500 ماشومان په سیګریټو څخلو اموخته کیږي.
مهنګایي بہت اس کی سے ٹینشن ہوتی تھی.
د ذهني فشار کمولو د پاره بمو سیګریټ سکل خو اوس دا حال دی چې سیګریټ نشو اغسته او چې کله د 150 روپو یو سیګریټ د دکاندار نه اخلو نو شرمېږو.
د سیاحت ماهرین وایي چې د مقامی سیګریټو د خرڅ څخه د حکومت ته د کال 1,60,000,000 روپے محصولات ترلاسه کیږي. خوای چې د صحت په برخه کې د سیګریټو څخلو سره د تړلو ناروغو لقبله د هیواد خزانه ته هر کال د 615,000,000 روپو نقصان رسی.
پبلک ریسپانس آیا
د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د سیګریټو په نرخونو زیاتوالو چې د خلکو کم خبرګون راغله هغه د حیرانتیا وړ دی. دا سیسیز چې صحت ته نقصان رسوي باید چې لدینا ځان وساتل شي او خلک اپوټا په زیاتو نرخونو اعتراض کوي. سیګریټ سکل بيخي صحت لخنه دي.
د سیګریټ خرڅونکو دکانداران وایي چې د کله راهسي حکومت په ځای سیګریټو د ټیکسونو کچه سی واکړې ده نو د هغې را په دې خوا د سیګریټو په خرڅونکو نیمایي کمی راغلي دي.
چاچه بدرزه یو ډبه سیګریټ سکلو اغه نیم ډبې ته راغله او چاچه بنیم ډبې سکلو اغه درزه دوه سیګریټونو ته راکوش شوې ده. یعنی مونږ چې بدرزه درې سلو ډنډې سیګریټ خرڅو اوس د اغه نیم هم نه خرڅيږي.
لدې مخکې حکومت د کیلو په سر پر تماکو باندې 10 روپے ټیکس لګولې وو خو د حکومت د دې اوسنی اقدام وروسته دا کچا د کیلو په سر 390 روپو تر سوال شوې ده. ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمدم.
زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیانې اوساتي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو رنز پر ضد د واکسینو کمپاین نن سرته رسیدلې ده. د صوبې د صحت چارواکي وایي په دغه کمپاین کې 4,00,000 ماشومان ته د پولیو د ناروغي ضد د واکسینو ساتکې ورکړې شوې. د ډیو خبريال صدام حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې وینا تر مخه په دغه تیر پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین کې 1,40,000 ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو، او د پولیو کارکونکو 4,500,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د خیبر ضلعي صحت افسر ظفر علي خان وی ویډیو ته وویل چې په دغه تیر کمپاین کې 19,000 سوا ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو او شپږ نوي فیصد ماشومان واکسین کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کمپاین په داسې حال کې را جوړ شوی و چې د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي.
ننګرهار کې چې کم سیمپل پازیټیو راغلی و جینیاتي طور باندې هغه مشابهت لرلو چې کم په لاهور کې سیمپل رالو، نو بیا حکومت یو فیصله وکړه چې کم په بارډر باندې نږدې یونین کونسل دی پولیو کې مونږ چونکې ایریا په یو سیز کې ډیوایډ کړی وي، نو په هغه یو سیز کې یو کمپین وشي.
ډاکټر ظفر علي خان زیاته کړه چې دغه کمپاین د خیبر ضلع په 5 سیمو لوی شلمان، بازار زخخیل، تورخم، تیرا بازار او پاکای کې وو ورځنی کمپاین ترسره کړی.
ترانزیت پوینټس موږ یې پزی لګولې دي، پاره کې چې کم ماشومان د 5 کالو نه کمی، نو په مختلفو سړکونو باندې پولیس او الیه سره په اشتراک باندې موږ په داسې ځایونو کې پولیو ترانزیت پوینټس لګولې دي چې هلته هر هغه ګاډی ودرول کېږي چې په کم کې 5 کالو نه کم ماشوم وي، او هغه ته هم هلته په موقع باندې د پولیو قطرې ورکړل کېږي.
د یونیسف په ملاتړ په ضلع خیبر کې سی بی وی یا د ځایي اوسیدونکي تربیه شوي خلک د پولیو کارکونکي دي، کوم چې په ویډیا ډول ماشومان واکسین کولی شي.
د دې فائده دا ده چې دا لوکل خلک دي، د خپل علاقې خلکو سره د دې ناسته پاسته ده، اجر جماعت یو دی، داغی په طبیعت پوئیږي، داغی په مزاج پوئیږي، داغی سره خبره کولی شي، او چې کم نوی ماشومان پیدا کیږي داغی ریکارډ مینټین کول هغه لپاره ډیر اسان وي.
د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې لخوا ضلع خیبر هم د پولیو وایرس وړاندې حساس را ګرځول شوی. د صحت پوهان وایي چې په تورخم پوله افغانستان ته خلک تګ را تګ ډیر کوي، نو ځکه راځي د وایرس وړاندې زیات حساس دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
د نړۍ یو شمیر شرکتونو د انساني غږ پر ځای د ارتفیشل انټیلیجنس د لارې جوړ شوی مصنوعي اوازونو استعمال شروع کړی دی. د ویل سیټ په نوم باندې د اشتهاراتو یو کمپنی د تربیت مشورتیا په خاطر استعمالیدونکي دغه اوازونه جوړوي. زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور په دې تاسو ته وړاندې کوي.
And we can just click create.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators have
دا په کمپیوټر باندې جوړ یو اواز دی چې د یو اکټر اواز او ټیکنالوژي په امداد باندې ترتیب شوی.
We can take a smaller
مونږ اواز یو وړه برخه کاوالو او د کې دروندواله خبرو کې دما پټکو زور او نور د ترس خصوصیات تکا کتن وکړو، نو واقعي د یو تن د اصل اواز پرشان غږ جوړول شو.
میټ هاکینګز د ویل سیډ لیب مشر دی. ویل سیډ لیب د ایلن انسټیټیوټ فار ارتفیشل انټیلیجنس زیلی ادارې سیاتل ټیکنالوژي فرم لاندې کار کوي. میټ کمپیوټري اوازونه جوړوي کوم چې د انسانانو د اواز په شان وي. د دې چې یو اکټر لا دا کار ورکړي، اکټر په ویل سیډ لیب کې خپل اواز ریکارډ کړي. دغه ریکارډینګ نه دا اداره بیا ارتفیشل انټیلیجنس تلاري یو څو مهم شیان پورته کړي، لکه چې د اکټر په اواز کې اصل په کم ځای کې دموا د سا اخلي، کوم ټکو باندې زور راوړي، گاکان بیا دغه اواز اخلي او لستلو لپاره ورته بیان ورکوي.
It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content.
ویل سیډ لیب د جنریټیو اے آئی ټیک ټرند برخه ده. په دې کې یو سافټویر د ارتفیشل انټیلیجنس او مشینی زده کړو په مرسته د وړاندې نه د تخودل شوي معلوماتو په اساس نوي الفاظ، ټکي، اوازونه، تصویرونه او مواد جوړوي. اے آئی اپلیکیشنو باندې اکثر د اقدارو تنقید کیږي. ویل سیډ لیب د خپلو گاهکانو لپاره د اوازونو استعمال په صورت کې اصول ټاکلي دي. سارا ویزویور ویل سیډ لیب کې د ټولنیز او اقدارو برخې ډایرکټر ده.
دوی زموږ اوازونه د فحاشت نه واخله، تر کرکه، تشدد او نور غیر قانونا کارونو لپاره نشي پکارولې.
په داسې حال چې اے آئی اوس د ژوند برخه جوړیږي، ډیر کارمندان فکر لري چې په دوی باندې بعد د اثر سوي. ګیبي فرناندز ویل سیډ لیب سره هنرمند ده.
تر سو چې دا هر ساده انسانانو په لاس وي او مونږ په دغه بنیادونو کار کوو. زه خپل هر هغه کار نه مطمئنه یم کوم چې ټوله اډانه په کمپیوټر نه لري.
اے آئی راتلو سره بل فکر دا هم پیدا شوی چې دې سره به په روزګارونو ساسر پلوزی. ځینې پوهان وایي داسې ممکنه ده، خو بیا اے آئی باندې کار کوونکي ادارې به خپل کار غځولو او ښه کولو لپاره نورې هڅې هم کوي. ووها اے آئی ٹو انکیوبیټر سره کار کوي.
زما په خیال په ډیرو ځایونو کې اے آئی او انسانان په دې په ګډه کار وکړي او همداسې مونږ تخلیک دوامدار ساتل شو.
د اے آئی لکه بل سیډ عام کې دو سره د اصل اثراتو پته دا وخت نه لګي، خو دا ټکنالوژي به د دې نه پس نه ختميږي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکوم چې د ڈیوا ٹی وی دا تمام پروګرامونه خپرونه ستاسو لپاره چلیږي. ساته د ڈیوا په ویب پاڼه www.diva.com باندې پرتی وی خپل ځان د نړۍ د سیمې په حالاتو باندې خبر ساتي. د اقتصاد، طب او د نړۍ په سیاست، د سیمهیز سیاست او په کاروبار، تجارت باندې خپل ځان خبر ساتي. دغه هغه مهم سیزونه دي چې کوم ستاسو د ژوند لارې تاسو ته اسانه خامخا خپل ځان په دغه باندې خبر ساتي. زه سره دغه پیغام خپل همکارانو سره ستاسو نه اخلم اجازه. ښه شپه ولرئ. د الله په امان.